السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو اوریدو ته خراغلست. نن سه شنبه ده د 1402 هجری لمریز کال د لنده یا قوس شپږویشتمه چې د 2014 میلادي کال د دسمبر له 18 سره برابر ده. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خپریږي. د خبرونه زه احمد تکل د حمید رکین په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي همکاریو د تړون پر ژر تر ژره لاسلیک یو ځل بیا ټینګار کړی او د برتانیا صدر اعظم افغانستان ته د سفر پر مهال ویلي چې په افغانستان کې د نړیوال ماموریت اساسي اهداف ترلاسه شوي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه په دې سهارنۍ خبري مجله کې راپورونه خپرو. خو لومړی خبرونه. د مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي همکاریو تړون باید ژر تر ژره لاسلیک شي. د برتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون وایي دی باور لري چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي دفاعي تړون به لاسلیک شي. ملګري ملتونه غواړي چې په جنوري میاشت کې د سوریې په اړه له نړیوال کانفرنس مخکې په دې هیواد کې جګړه بنده شي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي دفاعي همکاریو تړون باید ژر تر ژره لاسلیک شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویاندې میری هرف پرون وویل متحد ایالات غواړي چې دا تړون ډیر ژر لاسلیک شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د یکشنبه په ورځ وویل چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د دوه اړخیزو امنیتي او دفاعي همکاریو سند د افغانستان د راتلونکي ولسمشر لخوا هم لاسلیک کیدای شي. خو میرمن حرف وویل په دې برخه کې د امریکا په دریځ کې بدلون نه دی راغلی او له ولسمشر حامد کرزي سره به په دې اړه چې دا تړون څنګه ژر تر ژره لاسلیک شي بحثونه دوام وکړي. د برتانیا صدر اعظم وایي دی باور لري چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون به لاسلیک شي. ډیوید کامرون پرون له هلمند ولایت څخه د ناڅاپي کتنې پر مهال وویل په دې موافقې سره به له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د روزنې نړیوال ماموریت ته د دوام زمینه برابره شي. کامرون وویل برتانیا به په ټاکل شوې نیټې له افغانستانه خپل ټول ځواکونه وباسي، خو د ټینګار وکړ چې په سمه توګه د 2014 کال وروسته د روزونکي ماموریت د پلانولو لپاره به دا غوروي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون موجود وي. ولسمشر کرزي له هند څخه په خپله وروستۍ کتنه کې یو ځل بیا وویل چې له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه به له خپلو شرطونو تیر نه شي. د کونړ چارواکي وایي د دې ولایت او د نورستان د مرکز پاروند ترمنځ لویه لاره چې په چپه دره کې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل شوې وه بیرته پرانیستل شوې. د کونړ والي شجاع الملک جلاله پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې له 15 ورځو عملیاتو وروسته امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې دا لاره له وسلوالو او له ماینونو پاکه کړي. په دې اړه په همدې خبرونه کې نور تفصیل اوریدای شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي راتلونکي جنوري میاشت کې د سوریې په اړه لنړیوال کانفرنس مخکې باید په دې هیواد کې روانه جګړه بنده شي. بان کی مون پرون وویل د روان میلادي کال په اوږدو کې د سوریې شخړه له تصور پورته ډیره کړکېچنه شوه. له دې نه مخکې چې په جنیف کې د سوریې په اړه خبرې پیل کړو، موږ باید په دې هیواد کې دښمنۍ پای ته ورسوو. موږ غوښتنه کوو چې د پولې دواړو غاړو ته باید د بشري مرستو لپاره اجازه وي. تر ټولو مهمه ده چې دا جګړه باید بنده شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو خیریه ټولنو تیره ورځ د سوریې له جګړې ځپلو سره د مرستې لپاره د 6.5 میلیارد ډالر غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو اداره وایي په سوریه کې دننه جګړې ځپلې 2.3 میلیارد ډالر ته اړتیا لري او د غوښتل شویو پیسو پاتې به د سوریې د کډوالو پر چارو ولګول شي. د ایران خبری رسنۍ وایي د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له خپل امریکایي سیال جان کری سره په ټلیفوني خبرو کې د واشنگټن لخوا په تور لیست کې د یو شمېر هغو کمپنیو پر شاملولو چې له تهران سره معاملې لري خپل نارضایتي څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا تایید کړی چې جواد ظریف او جان کری د اونۍ په سر کې ټلیفوني خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا دا خبرې د راتلونکو مذاکرو او مخته تک پر سر متمرکزې وي. په عراق کې تیره ورځ د بمی چاودنو په تازه لړۍ کې ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل شول. د پرونیو چاودنو تر ټولو خونړۍ د بغداد په جنوب کې پر شیعه زیارت کوونکو وشوه چې له کبله یې لږ تر لږه 30 کسان ووژل شول. د دوشنبې په ورځ د عراق په مختلفو سیمو کې چاودنو او وسلوالو حملو شاوخوا 40 کسان ووژل. وروستی خبر، اروپایي ټولنه او روسیه وایي اوکراین په دې اړه چې له مسکو سره نږدې کیږي او که له اروپایي ټولنې سره یو کیږي د انتخاب ازادي لري. دا خبره د اروپایي ټولنې د بهرنۍ سیاست مشرې کاترین اشتون او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تیره ورځ په بروکسل کې له کتنې وروسته په جلا څرګندونو کې وکړې. میرمن اشتون وویل له اروپایي ټولنې سره سیاسي او اقتصادي موافقه به اوکراین ته دا توان ورکړي چې له لنډمهالې اقتصادي چلنجونو سره مقابله وکړي. په همدې حال کې اپوزیسیون پر خپلو پلویانو غږ کړی چې نن په کیف کې په خپل ټول ځواک سره مظاهرو ته راوځي. په کیف کې د اپوزیسیون اعتراضونه مسکو ته د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له سفر سره په یو وخت ترسره کیږي. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. اوس هم د پلازمینې کابل او څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به اسمان ورځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی دی. تودوخې لوړ درجه 12 ټیټه منفي یو. په کندهار کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه 15. په هرات کې به اسمان ځای ورځ وي، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 15. په مزار شریف کې به اسمان ورځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 16. او په جلال آباد کې به هم اسمان ځای ورځ وي، د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 9.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدر منوریدونکو، د دې خبری مجله په دوام کې به واورئ چې ورستله دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک لپاره مهلت وغځاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې امریکا د دې تړون ژر تر ژره لاسلیک غواړي. د برتانیا صدر اعظم چې پرون په ناڅاپي سفر افغانستان کې وو، هیله کولې چې دا تړون به ډیر ژر لاسلیک شي. ورستله دی چې د نورستان مرکز پرون ته غځېدلې لویه لاره د پوځي عملیاتو په ترڅ کې خلاصه شوه. د کونړ ولی وایي د دې لارې د ښه امنیت لپاره سیمه ییزو پولیس ځواک ته اړتیا شته.
زموږ ډېر زیات فشار په دې باندې چې که موږ وکولی شو چې په دې اوله مرحله کې د چپې درې او دانګام دپاره موږ محلي پولیس واخلو.
دو بهرنیو کمپنیو په نوي کابل بانک کې د پانګونې لپاره د داوطلبۍ اسناد د افغانستان مالی وزارت ته سپارلي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او نور راپورونه هم لرو. د دې خبرونې تر پایه را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي دفاعي همکاریو تړون باید ژر تر ژره لاسلیک شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویاندې ماری هارف پرون وویل متحد ایالات غواړي چې دا تړون ډیر ژر لاسلیک شي. میرمن هارف وویل په دې برخه کې د امریکا په دریځ کې بدلون نه دی راغلی او له ولسمشر حامد کرزي سره به په دې اړه چې دا تړون څنګه ژر تر ژره لاسلیک شي بحثونه دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د یک شنبې پر ورځ وویل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي او دفاعي همکاریو سند د افغانستان د راتلونکي ولسمشر لخوا هم لاسلیک کېدای شي. کری له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل حتمی نه ده چې دا تړون تر جنوري میاشتې لاسلیک شي. نوموړي د لومړي ځل لپاره د دې امکان یادونه وکړه چې د دوه اړخیز امنیتي تړون د دیارلسم کال انتخابات وروسته د افغانستان د راتلونکي ولسمشر لخوا هم لاسلیک کیدای شي. امریکایي چارواکي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکاریو د سند لاسلیک ځکه ژر تر ژره غواړي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل پوځي حضور قانوني کړي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیزو امنیتي دفاعي همکاریو تړون له اوږدو او ستونزمنو خبرو وروسته چمتو شوی، خو ولسمشر حامد کرزي ناڅاپه د دې سند له لاسلیک څخه ډډه کړې او ویلي دي چې دا کار دی له انتخاباتو وروسته وشي. د افغان ولسمشر دې اقدام د امریکایي چارواکو غوسه راوپاروله او امریکایي چارواکو ویل چې د دوی ځواکونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو تړون له لاسلیک پرته د افغان ځواکونو د روزنې لپاره په افغانستان کې نشي پاتې کېدی. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویلي و چې کابل باید دا تړون د روان کال تر پایه لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویاندې څرګنده کړه په داسې حال کې چې د نوي کال پیل ته له دوو نه یو کمه موده پاتې ده. حقیقت دا دی چې دا د دسمبر تر 28 نیټې د تړون لاسلیک ته ډېره هیله منه نه ده او زیاته یې کړه، زه نه غواړم چې پر افغان لوري فشار راوړم او یا د کارونو د ترسره کولو لپاره عاجل مهلت وټاکم. قدرمن اوریدونکو، په همدې حال کې د برتانیې صدر اعظم ویلي چې په افغانستان کې د نړیوال ماموریت اساسي اهداف ترلاسه شوي. ډیوډ کامرون چې پرون په ناڅاپي سفر هلمند ته ولاړ، هلته خپلو سرتیرو ته په وینا کې وویل چې د 2014 کال تر پایه به ټول برتانوي سرتیري له افغانستانه ووزي. کامرون هیله څرګنده کړه چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون به هم ژر تر ژره لاسلیک شي. په دې اړه د رضوان مراد راپور واورئ.
د برتانی صدر اعظم د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستان څخه د خپل ټولو سرتیرو د وستلو پر پلان ټینګار کړی دی، خو وایي چې له افغانستان سره به د لندن همکاري دوام ولري. ډیوډ کامرون چې د دوشنبه پر ورځ په یو ناڅاپي سفر هلمند ته لاړ، دغلته د خپل هیواد لمشتو ځواکونو سره وکتل. نوموړي ویل نړیوال متحدانو د افغانستان ماموریت بشپړ کړی دی او د ناټو ځواکونه باید پر هغه څه چې ترسره کړی دی ویاړ ولري. دا برتانی صدر اعظم ویل هیواد به افغانستان یوازې پرینک دی. د هغه پوینا د ناټو د ماموریت اصلي هدف د یو پیاوړي افغان ځواک جوړول او د امنیت ټینګولو، څو دا ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان به بیا د تروریزم په پناهګاه نه بدلیږي. د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د برتانی صدر اعظم ویل د باور لري چې دا تړون به ژر لاسلیک شي. د ډیوډ کامرون په خبره د دې تړون لاسلیک کول د افغانستان، ناټو او متحده ایالاتو لپاره خورا مهم دی. خولس مشر حامد کرزی له هند څخه د خپل ورسې کتنې پر مهال ټینګار کړی دی چې له امریکا سره د امنیتی تړون په مسأله کې به د خپلو شرطونو تیر نشي. برتانیې ژمنه کړې ده چې د افغانستان د دفاع وزارت په چوکاټ او د کابل په ملي پوځي اکاډمۍ کې به خپل یو شمېر پوځي روزونکي د افغان سرتیرو د روزنې په هدف وساتي. تمه ده چې د روان میلادي کال تر پای پورې به په افغانستان کې د برتانوي سرتیرو شمېر 5200 ته راکته شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د برتانیا صدر اعظم هلمند ولایت د ناسافیر سفر په ترڅ کې له خپلو ځواکونو سره په خبرو کې ویلي دي چې د 2014 کال تر پایه به ټول برتانوي سرتیري له افغانستانه ووزي. د همدرز هیله څرګنده کړې چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون به ډیر ژر لاسلیک شي. د برتانیا له صدر اعظم سره د افغانستان په سفر کې د برتانیا د فوټبال یو ستوری هم ملګری وو. د برتانیا د فوټبال د مشهور لوبغاړي ویلي دي چې دای په افغانستان کې د فوټبال د ودې په برخه کې همکاري ته لیوال دی. مایکل اوون چې کلونه یې د برتانیا په ملي ټیم کې لوبه کړې، د دوشنبه په ورځ له هلمند ولایت څخه لیدنه وکړه. د برتانیې صدر اعظم چې مایکل اوون ورسره یو ځای هلمند ته تللی، د نوموړي دا پیشنهاد ستایلی. بیا هم رضوان مراد او په دې اړه تفصیل.
د برتانیې د فوټبال د لوبې مخکښ ستوري مایکل اوون په افغانستان کې د فوټبال د لوبې او لوبغاړو سره د خپلې همکارۍ خبره کړې ده. مایکل اوون چې د برتانیې له صدر اعظم سره یو ځای 13 ورځ هلمند ولایت ته لاړ، ژمنه وکړه چې با استعداد افغان ځوانان به د فوټبال د تمرین او روزنې لپاره انګلستان ته وغواړي. د فوټبال دغه مشهور لوبغاړي چې د 1200 ساعتونو لپاره په هلمند کې د خپل هیواد د سرتیرو یو دوستانه لوبه هم ولیدله. دا برتانی صدر اعظم ډیوډ کامرون افغان ورزشکارانو سره د مایکل اوون د همکارۍ په اړه ویل، دا د دل لپاره ډیره جالبه ده چې د هیواد یو تکړه ورزشکاري له نور سره مرستې ته لیواله دی. ډیوډ کامرون ویل د مایکل اوون دا ګام د خلکو ترمنځ د نږدېوالي سبب کیږي. 24 کلن مایکل اوون له 1998 څخه تر 2008 میلادي کلونو پورې د برتانی د فوټبال په ملي ټیم کې لوبه کړې ده. نوموړي دغه راز د لیورپول، ریال ماډریډ، نیوکاسل یونایټیډ او مانچستر یونایټیډ په شان د فوټبال د مشهورو کلبونو لخوا هم لوبېدلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ ازادي راډیو اورئ. قدر منوریدونکو، دا وخت د سهار 9:00 او 15 دقیقې دي. د دې نیم ساعته خبری مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو له هغه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی ویاندې مری حرف پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي دفاعي همکارۍ تړون باید ژر تر ژره لاسلیک شي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي دای باور لري چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون به ډیر ژر لاسلیک شي. ډیوډ کامرون چې پرون هلمند ولایت په ناڅاپي سفر تللی و وویل له دې موافقې سره به له 2014 میلادي کال وروسته د افغان ځواکونو د روزنې نړیوال ماموریت ته د دوام زمینه برابره شي. د کونړ چارواکي وایي چې د دې ولایت او د نورستان مرکز پرون ترمنځ لویه لاره چې په چپه دره کې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل شوې وه د پوځي عملیاتو په ترڅ کې پرانیستل شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي راتلونکي جنوري میاشت د سوریې په اړه نړیوال کانفرنس مخکې باید په دې هیواد کې روانه جګړه بند شي. د ایران خبری رسنۍ وایي د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له خپل امریکایي سیال جانکاري سره په ټلیفوني خبرو کې د واشنگتن لخوا په تور لیست کې د یو شمېر هغو کمپنیو پر شاملولو چې له تهران سره معاملې لري خپله نارضایتي څرګنده کړې. په عراق کې پرون د بمی چاودنو په تازه لړۍ کې شاوخوا 30 کسان وژل شوي. تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد په جنوب کې پر یو شیعه زیارت کوونکو وشو چې له امله 30 کسان وژل شول. او اروپایي ټولنه او روسیا وایي اوکراین په دې اړه چې له مسکو سره نږدې کیږي کله اروپایي ټولنې سره د انتخاب ازادي باید ولري. په همدې حال کې اپوزیسیون پر خپلو پلویانو غږ کړی چې نن په کیف کې په خپل ټول ځواک سره مظاهرو ته راوځي. قدرمن اوریدونکو، د نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې احمد شبر ته غوښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
افغانستان ته د بریتانیا د سری اعظم د سفر په اړه چې پرون کابل ته ورسید ګارډین ورسپانې لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې د بریتانیا د سری اعظم د سفر سیاسي اړخ نه دی چیړلی او دې ته اشاره کړې ده چې د بریتانیا د فوټبال د ملي ټیم پخوانی پیژندل شوی لوبغاړی مایکل اووین له ډیوډ کامرون سره په دې سفر کې ملګری دی. د ورسپانې په باور اووین به هڅه وکړي چې له افغانستان سره د فوټبال په برخه کې د بریتانیا همکاري زیات کړي او په دې برخه کې به جګړې ځپلې افغانستان ته یو نوې روحیه ورکړي. د لویدیز ویبلې ورسپانې وال سټریټ جورنال بیا د افغانستان د یو تلویزیون مسله راخیستې ده. د شوندون تلویزیون قضیه یې سپړلې ده. ورسپانې د جنرال عبدالواحد طاقت نیولو ته اشاره کړې ده چې د چهار شنبې په ورځ لوی څارنوالي وروسته تر دې توقیف کړ چې د ژوندون په تلویزیون کې د نومبر په 28 وویل افغان یعنی پښتون او افغانستان یعنی پښتانه او پښتانه د دې هیواد اصلي واکمنان دي. د وال سټریټ جورنال ورسپانې په باور د جنرال طاقت خبرې په ډیر حساس وخت کې خبرې شوې دي. په داس وخت کې چې واشنگتن او کابل د امنیتي تړون پر سر په یو ډول پټه په ولاړ حالت کې دي، ورسپانې وړاندې لیکي چې چرته دغه تړون لاسلیک نشي نو امریکایي ځواکونه به تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې نشي او ډیر افغانان دا ویره لري چې له افغانستانه به د امریکایي ځواکونو له بشپړو وتلو سره بیا د نویمو میلادي کلونو په څیر قومي جګړې پیل شي چې په نتیجه کې کابل وران شي. افغان ولسمشر روانه میاشت پر یو شمېر رسنیو انتقاد وکړ چې قصدن د ملي یووالي پر ضد خبرونه کوي. د وال سټریټ جورنال ورسپانې په باور د حمید کرزي تر خبرو څو ساعته وروسته جنرال طاقت په یو بیان کې د خپلو خبرو له کبله بخښنه وغوښته. د ورسپانې په باور پښتانه په سیاسي ډګر کې د افغانستان پر سیاست برلاسي وو، خو تر 2000 کال وروسته چې امریکا پر دغه هیواد یرغل وکړ د واک بیشلو ته لاره هواره شوه چې له دې سره نور اقلیتونو تاجکو، اوزبکو او هزاره وو مهمې دولتي څوکۍ خپلې کړې. جنرال طاقت لا هم په توقیف کې دی، خو ژوندون تلویزیون خپلې خبرونې کوي او کله چې ګواښ ورته وشو چې دا تلویزیون به وتړل شي په کابل او نورو ښارونو کې خلکو مظاهره وکړي. وال سټریټ جورنال وړاندې لیکي چې د بیان د ازادي فعالانو هم په افغانستان کې خبرداري ورکړې ده چې د ژورې سیاسي بې ثباتۍ په وخت باید رسنۍ قومي او شبنی مسایلو ته لمن ونه وهي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. په تیرو نږدې 15 کلونو کې د نورستان مرکز پرون ته د غزیدل لارې په اوږدو کې د کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ په اړوند سیمو کې د امنیتي ستونزو راپور نه ورکول کېدل. پر دې لاره د دولتي مامورینو تګ راتګ ناممکن و، خو له تیرې یوې اونۍ راهیسې افغان ځواکونو د دې لارې د خلاصون لپاره پوځي عملیات پیل کړل. د ازادي رادیو خبريال روحلا انوري د کونړ له والي شجاع الملک جلاله سره په مرکه کې لومړی د دې عملیاتو په اړه جزئیات پوښتلي.
تاسو ته پته ده اخر مې وفته کېږي معاملات شروع شوي دي نن نه شپږم ورځ ده او خوشبختانه چې لار آزاده شوله بیګا خیری څو مینونه چې په لارې کې واغه مستل شول او د نورستان لار آزاده شوله موږ ستل وسته کوشش کوو د کابل کې نو ورځ دوز موږ دي کوه کوله شو چې دغه سړک د پاره یو څه پروګرام وېسو چې دغه سړک جوړ کوله سړک ډیر زیات خراب دی او هاته غټ موټر یې پینشتل هغه ولسونه چې کمزې کړي پرون قومندان صاحب د امنیت سره خبرې وکړي هغه وش تقریبا 500 شپږسو خلک د قومندان صاحب ته ولاخم کور کې غون شوې دي استقبال او د خوشحالي په خاطر باندې تاسو متلا آزاد کړ خلک هم تنگ شوي دي ولسونه هم تنگ شوي دي په دغه شپګور او عملیاتو کې څومره مخالفین او تلفات او وختي او همدارنګ افغان ځواکونه ولسی خلک یو خو یو ماین پر پاسیدل او په یو موټر باندې اگر چې موږ امنیتي ارګانونو ډېر تپو تلاش کړو د موټر لاندې چې لارې خراب دي ماینونه دي خو هغه نه اورېدل تل هغه ماین چې پر پاسیدل او څلور کسه دوه کس شهیدان شو موږ امنیتي ارګانونو څلور کسه سربازان ادم اردو ملي لږ زخمیان شو شو خاين زول تلفات نه لرو او مخالفینو ته مخامخ یو څه هدف پر تلفات رسیدلی هغه یو ځکه تقریبا یو راکټ شي سره د راکټ سره هغه مړو ایو راکټ ته راغسه نور هم د غشتلافات به لیکن د ولسونو حمایت زموږ د امنیتي ارګانونو سره ډیر زیات
تاسو څو ځلې چې ګل راغلی استه د محلي پولیسو د رامست کول او غوښتنه مو کړې ده هغه خبرې کوم حد ته ورسې
مونږه اتل وسه کوشش کړل نن کېدې شي وزیر صاحب داخله سم ځنن ملاقات وکم وینم زموږ ډیر زیات فشار په دی باندې چې کومو کول شي چې په دی اوله مرحله کې د چپې درې او دنګام د پاره مونږه محلي پولیس واخلو محلي پولیس د سړي چې د ابو هوا سو غارازه سودار چې سباله دي هغه ته دومره مشکل نه لیکن زموږ امنیتي ارګون نه چلته پریوزي یو خداغو مصارفات یا شا موږ وسلرو مالی پولیس او بشارګان د حکومت باندې غا یاشم نه پخپل ځان له سوکړه کو یو څنګل په کاسه کارتل شه پورې تړلې پخپل ځی خوري نو کته موږ لرا ک ان شاء الله تعالی زموږ مشکل به حل شي زموږ امنیتي ارګون نه چلته مسروب دی غبره اوزي په بل ځای کې په فعالیتو کې
یعنی تاسو نظر راي چې په کونړ کې محلي پولیس خصابت شوی دی
زه فکر کوم چې په کونړ کې به د ټول افغان استان نه بدا محلي پولیس اب ته ولس راځي لري هم ته حکومت راځي لري لکه تاسو ګورئ چې نارنګ او څوکۍ کې به یو کال دوه مخکې ته د شپې به موټر نشته اوس د نیمه شپې دورس بجو باندې بروز مخ په لایو موټر پاتې شو ولته واکه زمونږ دولتي چارواکي د شپې په لزی ولس بجو باندې تر ورسه
د کونړ والی شجاع الملک جلال الله آزادۍ رادیو سره په خبرو کې دو بهرنیو کمپنیو په نوی کابل بانک کې د پنګونې لپاره د داو طلبي اسناد د افغانستان مالیه وزارت ته سپارلي. د افغانستان د وزیرانو شورا د پریکړې لمخې نوی کابل بانک باید د 2014 کال تر می میاشتې پورې بیرته خصوصي سکتور ته ورکړل شي، وروسته له دې چې له پخواني کابل بانک څخه په غیر قانوني ډول د څه باندې 900 میلیونه ډالرو د ایستلو خبره رسوا شوه. افغان دولت د دې بانک د یوې برخې اداره د نوی کابل بانک په نوم په خپل لاس کې واخیسته. ناجیه ساپۍ او په دې اړه تفصیل.
په دې بانک کې د پنګونې په هدف دوه بهرني کمپنۍ چې مرکزونه یې په دوبۍ او امریکا کې دي د دوشنبې په ورځ د داوطلبۍ اسناد د افغانستان د مالی وزارت ته وسپارل. د مالی وزارت د خزانه د برخې رئیس محمد اقا کوهستاني د دوشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې تمه ده د دوی وړاندیزونه به په راتلونکو دوه اونیو کې وسیړل شي. نوموړي وویل چې د دې اسنادو سیړل د نوي کابل بانک د استازي او د مالی وزارت چارواکي په غاړه لري.
څلورو کمپنیو لیوالتیا ښودلې وه او نن دوی کمپنۍ چې دواړه بهرنۍ دي، یوه یې د کرو کپیټل او بلې د سی بي جی آی په نامه خپل داوطلبي اعلانوي. د کرو کپیټل مرکز دوبۍ کې دی او سی بي جی آی یوه امریکایي کمپنۍ ده.
په نوي کابل بانک کې دغه دوه بهرنۍ کمپنۍ په داسې حال کې د پنګونې لپاره لیوالتیا ښودلې چې د محل 14 خصوصي بانکونه په افغانستان کې فعالیت کوي چې څلور یې بهرنۍ دي. د افغانستان د وزیرانو د شورا د پریکړې په اساس نوی کابل بانک باید د 2014 کال تر می میاشتې پورې بیرته خصوصي سکتور ته ورکړل شي. له پخواني کابل بانک څخه یې په غیر قانوني توګه د څه باندې 900 میلیونه ډالرو د ویستل کېدو خبره رسوا شوه. افغان دولت د دې بانک یوه برخه د نوی کابل بانک په نوم په خپل کنټرول کې راوستله. د نوی کابل بانک مسؤلین وایي چې د خلکو 325 میلیونه ډالره پانګه اوس په دې بانک کې ده او دا بانک تر ډیره د دولتي کارکونکو د ماشونو د ویشلو په برخه کې فعالیت کوي. د تیر کال د هوت په میاشت کې لوی سرن ولې د کابل بانک د اختلاس په قضیه کې یو ویشت خیل کسان د بیلابیلو مودو په حبس محکوم کړل. د افغانستان بانک وایي تر اوسه د دې بانک له ورکه شوو پیسو څخه 210 میلیونه ډالر بیرته ترلاسه کړي دي. د دې بانک رئیس نورالله دلاوري د غرض وایي د یادو دوو کمپنۍ وړاندیزونه به په جدي ډول وڅېړي.
قدرمن اوریدونکو، د هم د خبرونې ورستای راپور. اروپای ټولنه او روسیا وایي اوکراین په دې انتخاب چې للویدی سره یو ځای کیږي کله مسکو سره پوره ازادي لري. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر له اروپا سره د اقتصادي او سیاسي همکارۍ موافقه د اوکراین د اقتصاد لپاره مهمه بللې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د اوکراین په اړه خبرې وکړې. سرګی لافروف ویل اوکراینیانو ته باید دا حق ورکړل شي چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه په خپل پریکړه وکړي.
We discussed Ukraine and it was our common agreement that everyone should respect
د وی موږ د اوکراین د مسالې په اړه خبرې وکړې. په دې ټول سلا یو چې د اوکراین په ګډون د هر هیواد ملي حاکمیت ته باید درناوی وشي. ټول باید خلکو ته اجازه ورکړي چې په آزاد توګه د خپل هیواد د پرمختګ لار غوره کړي. په همدې حال کې د روپی ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته د دې ټولنې د بهرنی سیاست مسؤلې کاترین اشټن ویل آزاد انتخاب د هر هیواد اساسي حق دی. نوموړي ویل د زیاتو هیوادونو لپاره دا طبیعي خبره ده چې له نورو سره موافقتنامې ولري. نرموړي په نړیواله اروپا سره سیاسي او اقتصادي موافقه به د اوکراین د اقتصاد او سیاست لپاره ګټور وي. بلورته ټاکل شوی ده چې د اوکراین ولسمشر ویکتور یونوکوویچ د سې شنبه پورس مسکو ته سفر وکړي. کرملن ویلي روسیا خای اوکراین ته د مالی او انرژي په برخه کې د امتیازاتو پیشنهاد وکړي. تمه کیږي چې مسکو ته د ولسمشر یونوکوویچ د سفر په وړاندې ګڼ شمېر کسان په اوکراین کې مظاهره وکړي. د اوکراین د حکومت اکثر سیاسي مخالفان د اروپای ټولنې پلوي کوي او حکومت تورنوي چې د روسیې نږدې متحد ده. ورسره هغه چې ولسمشر یونوکوویچ له اروپای ټولنې سره د اقتصادي او سیاسي موافقې لاسلیک کول وزندول په مرکز کیف کې د نوموړي د پریکړې پر ضد پراخې مظاهرې پیل شوې.
د ژوند رنگونه. منو محمد یوسف راتب ده د مسلم هندز افغانستان د یتیمانو د بخش مسولیه.
د تاسو په دې خوانځي کې یتیمان درس وایي. که معلومات راکې چې تاسو د خپل کار له څه وخت پیل کړ او څومره کسان تاسو سره ستاسو
د یتیمانو پروژه د مسلم هندز پروژو څخه لومړنۍ پروژه وه. په 2015 خوښه کې غالبا مونږ هم دلته د مسلم هندز مکتب تاسیس کړ. په دې مکتب کې هم د اوس مونږ سره څه باندې 200 یتیمان زده کړی کوي. د دوی یتیمانو لپاره مونږ د ترانسپورت او د لباسونو د ریفرشمنټ چې دوی ته هر ورځ هم دلته د دوی خوراک ورکول کیږي، درسي مواد ورته برابرول کیږي او د همدې سره سره دوی ته مونږ یو تعداد نقدي پیسې هم ورکو چې دا نقدي پیسې دوی بیا د خپل کورنۍ مشکلاتو په خاطر کول شي استعمال کی.
دوی تر څو هم صنف پورې دلته درس وي.
دلته اوس مونږ تر نه هم صنف پورې شاګردان لرو. کوشش زیات کوو چې مونږ دا مکتب لسی ته تبدیل کو.
د تاسو فعالیتونه یو ځای هم دی، یو خوانځي کې دی، یو په نورو ولایتونو کې، خپل کابل کې هم، په نورو سیمو کې هم خوانځي لري.
مونږ د یتیمانو په برخه کې د کابل په شمول په درو ولایتونو کې کار کوو. پکتیا، ننګرهار او کابل. هغه یتیمان چې په ننګرهار او پکتیا او د کابل په نورو ناحیو کې موجود دي هغوی په دولتي مکتبونو کې درسونه وایي. د هر یتیم لپاره د میاشتې 40 پوند دي خو موږ ورته د درو میاشتو یو ځای دوی ته ورکوو، یعنی 2 پوند چې کله موږ دوی ته تبدیل کړو نو 5000 1500 داسې افغانۍ جوړیږي. د دولتي مکتبونو کې چې کوم یتیمان درسونه وایي هغه ته موږ هم دا ټولې پیسې دوی نغدي ورته ورکوو. او هغه یتیمان چې دلته درس وایي یو زیات برخاندازې مونږ خپل اومدل ته په دوی باندې مصرفو، یو تعداد پیسې مونږ دوی ته په هر درو میاشتو کې نغدي ورکو.
په افغانستان کې خو کندې یتیمان ډیر زیات دي. تاسو کوم یتیمان دلته جذبوي چې تاسو له مرستو نه ګټه واخلي؟ څنګه یو څوک کولای شي تاسو ته مراجعه وکړي او خپل ځان په دغه پروسه کې شامل کړي؟
مونږ یوازې هغه یتیمانو ته زیاته توجه ورکوو چې هغه غواړي درس وایي. کچېرته یو یتیم درس نه وایي هغه مونږ سره حق نه لري چې هغه د مسلم هندز نړیوالې موسسې څخه خپل مرستې ترلاسه کړي. د خطر مونږ په زیاته هڅه کې یو چې زیات یتیمان چې هغه خلک په کوڅو کې لپاپې خرڅي یا مثلا موټر پاکي یا د نورو شاکه کارونو سره مخ دي، کوشش کوو چې هغه یتیمان راجذب کو، هغه له دې کارونو څخه منې کو او د دوی د فامیلونو لپاره هم یو داسې سیستم جوړ کو چې دا یو تعداد اقتصادي ستونزې ور باندې ختم شي او دوی خپل درس ته مخه کی. او زیاتره وخت مونږ یتیمان په لومړي سر کې مونږ سره د شهدا او معلولینو د وزارت لخوا یو تعداد یتیمان مونږ ته معرفي شوی دي او دا غي سره سره مونږ ځنه د وکیل ګزار یا مثلا د یو د کلی ملک سره یا مثلا د دوی سره مونږ په ارتباط کې کیږو، هغه خپل یتیمان مونږ تعریفي کوي د خپل صحه، مونږ د هغه سروي کوو، هغه نور څه مونږ د یتیمان رجستر کوو، هغه نور څه دوی ته مونږ پیسې هم ورکوو او د دوی مکمل مصارف هم ورکوو.
دا وخت سهار 8:30 دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو